در برنامه خبری خوش آمدید شما.
ډیر مننه نعیمی صاحب. بیا به هم نیم سات روسته را سره وی پم دې خبرونه کې البته موضوع به بدل وي، موضوع به میکروفون ستاسو وي. اوریدونکو د میکروفون ستاسو موضوع به بیا هم د خبرونه په ترڅ کې اعلان کوم. خو د دې خبری خبرونه په موضوعاتو کې اوري چې په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د چین ډیر سیمې له داعش څخه پاکې شوې دي. د افغانستان حکومت وایي امریکا افغان هوایي ځواک ته د مرستو ژمنه کړې ده. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. مرزیه احمدزی د دې سات خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې 150 تنه وسله وال وژل شوي دي. د سلواکیا په ختیځ کې د یوې سرخي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې اووه تنه افغان پناه غوښتونکي شامل دي. او پاکستاني چارواکي وایي د افغانستان پولې ته څیرمه 12 مشکوک وسله وال وژل شوي. پوره خبرونه. د ننګرهار چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د پیل شوو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دو اونیو په موده کې د داعش ډلې 150 وسله وال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان احمدزی عبدلزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بیول کیږي.
په دې تېرې دوه اونیو عملیاتو کې په حدود 250 تنو کې تلفات داعش ته اوښتي دي. ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاکې شوي دي. ډېرې کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم عملیت کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي.
د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ډلې د مخنیوي لپاره د اچین ولسوالۍ په تصفیه شوو سیمو کې د ځایي خلکو په همکارۍ اضافي پوستې جوړې کړي. د سلواکیا چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د یوې سرخي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو له ډلې اووه تنه افغان پناه غوښتونکي دي. دغه الوتکه په اوکراین کې راجستر شوې ده. د سلواکیا د کورنۍ چارو وزارت پرون وویل یو اوکراینی پیلوټ او اووه تنه افغان ادوا چې 15 نارینه او دوه ښځې وې په هغه پیښه کې چې د چهارشنبې په ورځ شوې مړه شوي دي. د سلواکیا د کورنۍ چارو وزارت ویان ایوان نیتیک وویل دغه ایم آی دوه ډوله سرخي الوتکه په خراب هوا کې په ټیټه ارتفاع کې روانه وه چې د هوایي ترافیک له سیستمه ورکه شوه. د ترکیې د ارزنجان ولایت چارواکي وایي د 21 افغان پناه غوښتونکو له ډلې د ځینو سیمه مشخص کړې ده. راپورونه وایي دغه ځوان پناه غوښتونکي د جولای په 9 په ترکیه کې د ماشومانو د ملاتړ لیو مرکز نه تښتېدلي دي. د ارزنجان والي سلیمان قهرمان د امریکا غږ راډیو ترکۍ څنګې ته ویلي د ځینو دغو افغان ځوانانو سیمې د هغو د ټولنیزو رسنیو د څارنې په مرسته مشخص کړې دي. د ده په خبره د دغو ځوانانو عمرونه د 15 او 20 کلونو ترمنځ دي. معلومه نه ده چې پاتې نورې چیرې دي. خو په ترکیه کې د افغانستان سفیر امان الله جیهون ازادي راډیو ته وویل ګمان کېږي ډیری دغه تنکي ځوانان به اروپا ته تللي وي. نوموړي ویل په اغلب ګمان اکثره کسان چې دلته راغلي او له دغه مرکزه تښتېدلي هغه کسان دي چې اروپا ته د تګ لپاره ترکیې ته داخل شوي وو. دوی غوښتل له ترکیې د ترانزیتي لارې په توګه ګټه واخلي. فکر کوم یو شمېر باید ترکیې ته وتلي وي، خو موږ به په مسق ډول نه پوهېږو. د ارزنجان والي سلیمان قهرمان هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې پکې ویل شوي دغه تنکي ځوانان ښایي له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره ملګری شوي وي. د پاکستان چارواکي وایي د افغانستان پولې ته څیرمه د سخت دریځو وسلوالو پر مرکزونو په بریدونو کې 12 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. چارواکو وویل چې جنګي جیټ الوتکو د شمالي وزیرستان په شوال دره کې د طالبانو جنګي مورچې بمبار کړي دي. رویټرز اژانس د پوځي او ملکي چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي راپور ورکړی چې په دغه حملو کې 15 ودانۍ له منځه وړل شوي دي. شمالي وزیرستان د پاکستاني طالبانو تر څنګ په القاعده حقاني شبکې او نورو سخت دریځو ډلو پورې د تړلو وسلوالو مهمه سیمه ګڼل کیږي. د فرانسې چارواکي وای په پاریس کې د وژل شو کسانو شمیر 129 ته زیات شوی دی. د هغو تروریستي بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش منلی دی. د پاریس سارنوال فرانسوا مولین وویل د جمعې د شپې په هممهاله بریدونو کې 300 تنه نور ټپیان شوي دي چې د 99 روغتیایي وضعیت نازک دی. د زیاته کړه په دغو حملو کې 8 تنه تروریستان هم شامل دي. همداراز په فرانسه کې پرون یک شنبه 10 تنه هغه مهال ووژل شول چې سری ولسایر یا ډیر ګړندي اورګاډي د ازمایښت په مهال له پټلۍ ووت. په دې پیښه کې وژل شوي کسان د هغو 940 تنو تخنیکرانو غړي دي چې په اورګاډي کې سپاره ول. دا پیښه د فرانسې په شمال ختیځ ښار ستراتسبور کې وشوه. د پیښې په مهال په اورګاډي کې له تخنیکي عملې پرته مسافر سپاره نه ول. په دې پیښه کې ودیرسنه نور جوبل شوی چې د 200 تنو حالت نازک دی. په وینا کې د سوری د سولې د خبرو پاړه د جګپوړو چارواکو په غونډه کې د سوری د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو په هدف د سیاسي انتقال د مهالویش پر سر موافقه وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون یک شنبه له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د سوری د ولسمشر بشار الاسد او د مخالفانو ترمنځ د خبرو لپاره موافقه به د جنوري له لومړۍ څخه پیل شي. په خبرو کې د شاملو خواوو له لوري د ګډې اعلامې له مخې چې ملګرو ملتونو خبره کړه د سوری لورو ترمنځ خبرې به د یو باوري هر اړخیز او غیر فرقوي انتقالي حکومت د جوړولو لپاره پیل شي. دغه حکومت به نوی اساسي قانون جوړ کړي او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې به په 13 میاشتو کې آزاد انتخابات ترسره کړي. خو په انتقالي حکومت کې د بشار الاسد د رول په شان ځینې کلیدي مسایل لا حل شوي نه دي. د امریکا د فوزرات وای د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې یا داعش یو مهم مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې په لیبیا کې وشل شوی دی. د دفاع وزارت ویان پیټر کوک پرون په یو اعلامیه کې زیاته کړه ابو نبیل چې په وسیم نجم عبد زید الزبیدی مشرو په خټه عراقي او د القاعده شبکې غړی وو. په اعلامیه کې راغلی چې ابو نبیل بخای په هغه ویډیو کې خبرې ثبت کړي وي چې په فبروري میاشت کې خپره شوې وه. سپینه مڼۍ وایي د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایډن د دسمبر میاشت په لومړیو کې اوکراین ته ځي. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې هڅې روانې دي په دغه جګړه ځپلي هیواد کې یوه دایمي سوله ټینګه شي. او اوکراینی چارواکي وایي په تیرو څه باندې 24 ساعتونو کې د دغه هیواد په ختیځ کې د دولتي سرتیرو او روس پلاو بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه کې 15 سرتیري وژل شوي دي. د اوکراین د پوځ ویاند اندري لیسنکو نوویل چې په دې نښتو کې 4 نور اوکراینی سرتیري ټپیان شوي دي. دا د سپتمبر میاشتې تر اوربند وروسته خونړۍ نښته ګڼل کیږي. دغه سرتیري له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره د دونیسک په شمال او لویدیځ کې چې د بیلتون غوښتونکو مرکز بلل کیږي وژل شوي دي. د خبرونو پای
ساعت 8:00 او 8 دقیقې شوې. تاسو ازادي راډیو اورئ. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي دا چین ډېرې سیمې له داعش څخه پاکې شوي دي.
په دې 2 میاشتو کې دوی ډېر سخت ګزارونه وخوړل او هغه پلانونه چې وایي ټول شنډ شو.
د افغانستان حکومت وایي امریکا له افغان هوایي ځواک سره د مرستو ژمنه کړې ده. د مشرانو جرګې غړي وایي د کابل بانک په قضیه کې له محکوم شوي سره د قرارداد په اړه د شرط جوړونې وزیر څرګندونی ورته د قناعت وړ نه دي.
دا واضح خبر ده چې په دې کې د فساد موضوع ده او ویل کېږي چې 1 میلیون ډالر د حکومت مشاور اخیستي دي.
د بشانو جرګې مرستیال رئیس د پاکستان په وړاندې د افغانستان پر دریځ انتقاد کوي. فرانسوي چارواکي وایي د پاریس حمله درو ډلو تنظیم کړی وي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ننګرهار چارواکي وایي دا چین ولسوالۍ زیاتې برخې یې د داعش دلیل وسلوالو نیولې دي. په دې ولسوالۍ کې د دوو اونیو په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 150 وسلوال سخت دریځې وژل شوي دي. ویل شوي چې په تصفیه شویو سیمو کې د ولسي خلکو په مرسته تازه پوستې جوړې شوي دي. په دې اړه نور تفصیل سالم محمد صالح په یو راپور کې وړاندې کوي.
د اسلامي دولت سخت ریزي ډلې یا داعش پر ضد دغه پوځي عملیات د افغان قواو لخوا په سرحدي ولسوالۍ اچین کې روان دي چې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ ګڼې سیمې نیول سوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي وروسته له هغې چې داعش ډلې د دې ولایت په ځینو برخو کې تحرکات پیل کړل، د افغانستان د امنیت شورا ولایتي ادارې ته ځینې اضافي پوځي صلاحیتونه ورکړل چې له مخې والي په ځینو برخو کې د پوځي عملیاتو د پیلولو په باب خپله تصمیم نیولی سي. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی وایي په دغو عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو ته درانه تلفات هم اوښتي دي.
په دې تېرې یوې دوه اونۍ عملیاتو کې په حدود 250 تنو کې تلفات داعش ته اوښتي دي. ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاکې شوي دي. تېرې کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم امنیت کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي.
د ولی ویاند وایي دا چین ولسوالۍ په تصفیه سوو سیمو کې د ولسي خلکو په مرسته نږدې شپږ امنیتي پوستې ایجاد سوي دي. دی وایي د داعش ډلې زیاتره وسلوال بهرنیان دي. تر دې مخکې په ختیځ کې د 201 سیلاب قل اردو قمندان ډګر جنرال محمد زمان وزیري تیره دوشنبه په جلال آباد کې وویل داعش ډلې چې ځان ته یې زیات اکمالات هم کړي وه غوښتل اول د ننګرهار ولسوالۍ او بیا مرکز په خپله ولکه کې راولي. خوشاغلی وزیری وایي دوی له دوه میاشتو راهیسې د ننګرهار په سرحدي سیمو کې د داعش ډلې د مخنیوي لپاره پوځي تدابیر جدي کړل او پوځي عملیات یې وکړل.
دوی داسې پلان جوړ کړی و چې په اول ضربې کې موږ د ولسوالۍ د شینوارو د دې بالا او اچین د ولسوالۍ نابودي کې راشن و امید ښار د ننګرهار ته ځان ورسوي. خو خوشبختانه چې امنیتي ځواکونه بیداره وو مخته د دې نه چې دوی د خپل عملې چې په دا مجرد په سرحدي باندې شروع کړل موږ ځواکونه هلته ور ولیږل. دغه د تقریبا دوه میاشتې کېږي چې موږ ځواکونه هلته دي. په دې دوه میاشتو کې دوی ډېر سخت ګزارونه وخوړل او هغه پلانونه چې وایي ټول شنډ شول.
د ننګرهار د والي ویاند وایي اچین ولسوالۍ ته د بې ځایه سوو کورنیو ستنېدنه پیل سوې ده. په وروستیو کې د داعش ډلې د سختو جګړو له کبله ګڼې کورنۍ له ناامنو سیمو نورو ځایونو ته په کډې کولو مجبوره سوې وې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
افغان چارواکي وایي د امریکا د دفاع وزارت ژمنه کړې چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو په تېره بیا د دې هیواد له هوایي ځواک سره مرستې پراخې کړې. دا خبره د ولسمشر محمد اشرف غني د ویان مرستیال ظفر هاشمي د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړه. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال ظفر هاشمی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په تازه شپو ورځو کې د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر له جمهور رئیس اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ژمنه کړې چې د افغان ځواکونو په روزلو او تجهیزولو کې به مرسته وکړي.
وزیر دفاع ایالات متحده در
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر ویلي چې د راتلونکي میلادي کال په بودیجه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې موضوع شامل کړي ده. بل موضوع د افغانستان د وې ځواکونو روزل دي او د ظرفیتونو لوړول.
خاغلی هاشمی وویل د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې د امریکا د دفاع وزارت د راتلونکي میلادي کال په بودیجه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې موارد شامل کړي او کانګرس ته به وړاندې کړي. هاشمی دا هم وویل د امریکا د دفاع وزیر دا ژمنه هم کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو روزلو ته به دوام ورکړي او د دې جوګه به کړي چې په ځانګړو حالاتو کې د شپې لخوا عملیات هم ترسره کړي. تیرونه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هندستان ته په سفر کې د هغه هیواد له چارواکو څخه د هلیکوپټرو د مرستې غوښتنه کړې او راپورونه وایي چې هندستان په دې برخه کې ډاډ ورکړی دی. کارپوهان وایي د مخالفینو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو یوازینۍ کمزوري د هوایي ځواک کموالی دی.
تاسې زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. د ښار جوړونې وزیر وایي چې د ولسمشر حقوقي سلاکار د څو مکتوبونو په لیږلو سره له دغه وزارته غوښتي و چې د کابل بانک پوروړي خلیلالله فیروزي ته د یوه ښارګوټي د جوړولو جواز ورکړي. سید سادات منصور نادری پرون شنبه دغه مکتوبونه د مشانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون ته وسپارل، خو د مشانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون رئیس وایي د ښاغلي نادری خبرې دوی ته د قناعت وړ نه دي او په دې قضیې کې شکیل کسان به راتلونکي غونډې ته ور وغواړي. په دې اړه تفصیل د ناجی صافی په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت لخوا د کابل بانک یو عمده پوروړي ته د یو ښارګوټي د جوړولو د جواز موضوع لا هم روښانه نه ده، خو په اړه یې غبرګونونه ورستر بلې زیاتېږي. د ښار جوړونې وزیر وایي چې د ولسمشر غني د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د څو پرلپسې رسمي مکتوبونو له مخې دوی خلیلالله فیروزي ته د یو ښارګوټي د جوړولو جواز ورکړی. سید سعادت منصور نادری د دې موضوع په اړه د شنبه په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسون ته غوښتل شوی و چې مکتوبونه یې د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسون ته وسپارل. خو اوس پوښتنه دلته ده چې ولې د ښار جوړونې وزارت په دې اړه ولسمشر غني او د کابینې غونډې ته څه نه دي ویلي. د ښار جوړونې وزیر په دې اړه وایي:
وزارت شهرسازي یک وزارتي است که برای ما
د ښار جوړونې وزارت ته د ښارګوټي معیار مهم دی. یو ښارګوټي ته چې موږ جواز ورکوو، آیا هغه ټاکلی معیار لري او کنه؟ آیا څه ګټه به ښار جوړونې وزارت ته رسوي؟ موږ ته دا مسایل مهم دي. کله چې هغوی له یو حقوقي مرجع څخه تصفیه شوي راځي، موږ سره په دې برخه کې بیا کوم سوال نه پاتې کیږي.
وروسته له هغې چې د دغه ښارګوټي په پرانیست غونډه کې د خلیلالله فیروزي ګډون د ځینو کړیو له منفي غبرګونونو سره مخ شو، ولسمشر اشرف غني د دغه ښارګوټي قرارداد لغوه کړ. د کابل بانک پخوانی مرستیال خلیل الله فیروزی او د دغه بانک رئیس شیرخان فرنود شاوخوا یو کال مخکې د سترې محکمې لخوا د کابل بانک د کړکېچ اصلي عاملین وپیژندل شول او هر یو د لسو کلونو په بند محکوم شول. محکمې دوی د لسو میلیونو ډالرو په ورکولو هم مکلف ګرځولې دي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسون رئیس زلمی زابولي ازادي راډیو ته وویل چې د ښار جوړونې وزیر خبرې ورته د منلو نه دي او د دې موضوع په اړه به نور ښکیل کسان هم جلسې ته وغواړي.
موږ د وزیر صاحب په خبرو باندې قناعت نه دی کړی. بله موضوع زموږ دا ده چې موږ چون د حقوقي مشاور محمدي د رئیس جمهور د خاص پرون څه سو دی، موږ دا راغواړو کمیسون ته لوی څارنوالم راغواړو. دا واضح خبره ده چې په دې کې د فساد موجود ده او ویل کېږي چې 1 میلیون ډالر د حقوقي مشاور اخیستي دي. دا شاته څوک دي؟ دا به موږ په بله جلسه کې راوغواړو.
تر دې مخکې ولسي جرګې هم ویلي چې د دې موضوع په اړه به جدي څېړنې کوي. افغان کارپوهان وایي چې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسون او د افغانستان ستره محکمه باید د موضوع د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په جدي ډول تعقیب کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
ساعت 8:00 د هلمند له سنګین څخه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې د دولت 15 سرتیری د دولت وسلوالو مخالفانو ته تسلیم شوي دي. له بلې خوا داسې راپورونه هم شته چې وایي سنګین ولسوالۍ د سقوط په درشل کې ده. همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له هلمند د تلیفون له لارې راسره دی. دایي صاحب، د سنګین د وروستي وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې وضعیت څنګه ده. آیا لکه څرنګه چې په ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې دا ولسوالۍ د سقوط په درشل کې ده، همداسې ده او که دا خبره تاسو د چارواکو له نورو سره چې مو خبرې کړي دي هغوی د دې موضوع په اړه بل څه وایي؟
سروان صاحب، د سنګین ولسوالۍ وضعیت د تیرو څلورو میاشتو حتی 15 میاشتو راهیسې د یو پوستې په شکل و. هغلته یوازې د ولسوالۍ موقعیت د بازار د څو پوستو په واسطه باندې چې دا د ولسوالۍ د ودانۍ سره نږدې بازار دی، د امنیتي ځواکونو لخوا ساتل کېږي او تر ټولو لیرې پوسته د ولسوالۍ څخه چې 4 یا 5 کیلومتره لیرې وه، البته قرارګاه د ملي اردو هماغه د 15 نفرو قرارګاه ده چې طالبان ورته د سټیشن د قرارګاه په نوم ورکړی دی او هغه 15 نفر وسلوالو ته خپل د هلمند والي مومن تېره ورځ چې تسلیم شوي دي د خپلو ټولو تجهیزاتو او وسایلو سره. د ټلیفون شبکې د سنګینه کار نه کوي او موږ د ولایتي شورا د وکیلانو او خپل د سنګینه اوسېدونکو سره چې په لشکرګاه کې اوسېږي خبرې کوو. هغوی وایي چې موږ هم اورېدلي دي چې د پرون ورځې په اردو کې یو ځل د ولسوالۍ د ودانۍ څخه یعنی ملکي مامورینو ډله او بیا هم یو شمېر امنیتي مسؤلین دا د پټې محمد د پیچ سیمې ته چې دلته دوهمه لوا د 215 میوان کل اردو پرته راغلي دي او سیمه یې لکړې ده. مونږ ته پرون د هلمند والي دغه خبره رد کړ. هغه وویل چې په سنګین کې دولتي حاکمیت د څو ورځې مخکې په شان یا د څو میاشتې مخکې په شان په ځای پاتې دی او ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. مونږ خلک وایي چې وسلوال په ډېر زیات شمېر کې راغلي دي. د ولسوالۍ پر شاوخوا امنیتي پوستو باندې هم بریدونه ډېر کړي دي چې یو شمېر سقوط شوي دي. حتی ویل کېږي د بازار نیمایي سیمه یا تر نیمایي ډېره سیمه هم د وسلوال په لاس کې.
بله، د دې 15 عسکرو په باره کې څه ویل کېږي چې هغوی ولې تسلیم شوي دي؟ آیا تر فشار لاندې وله او که نه کومه معامله شوې ده؟
والی تیره ورځ په مطبوعاتي کانفرنس کې البته میرزا خان رحیمي د هلمند والی ډېر جزیات ورنه کړل. وی ویل چې په دې اړه هیئت لېږلې دي او هغه به وروسته ډېر معلومات او جزیات راوړي چې د رسنۍ په واک کې ورکړو. خو ازادي راډیو ته د 215 میلیون کل اردو یو سرچینې چې نوم یې نه غوښت خپورې شي وویل چې دغه کسان د تیرو 15 ورځو راهیسې د وسلوالو تر سخت دلیز بریدونو لاندې وه او د کومک غوښتنه یې کول چې کومک ورته ونه رسېدی او د سرچینې په وینا کې شاید د همدې عمله دوی اصلي کړي وسلوالو سره لار جوړه کړي او د هغو سره ولاړ دي. په دې څنګ کې چې دا 15 تنه پرته تسلیمېږي د ګڼ شمېر حتی تر دیرشو د تیرو سرتیرو د وژل کېدو خبره هم په همدې قرارګاه کې ورکول کېږي چې د جنګ پر مهال په دې تیرو څو ورځو کې وژل شوي وه. ورته دغه خبره حکومتي چارواکو تر اوسه تایید کړې نه ده.
ډېره زیاته مننه. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایو چې د سنګین ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي تر هغو چې حکومت په افغانستان کې د روانې جګړې د عواملو په اړه له پاکستان سره زغرد خبرې ونه کړي، دا هیواد به په افغانستان کې مداخله بندې نه کړي. په دې اړه قسیم سولمل راپور لري.
د افغانستان د مشران جرګې مرستیال محمد الله میسیدیار د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې همدارز د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر کړنلارې انتقاد وکړ. دوی ویل د افغانستان د کړکیچ د حل لارې له پاکستان سره د افغانستان د جګړې په تړاو روښانه خبرې کول دي او په خبرې په دې اړه حکومت ته هم سپارښتنه کړې دي.
مونږ د افغانستان حکومت ته وویل پرته له دې چې تاسو له پاکستانیانو سره د خبرو پر میز په روښانه توګه د پاکستان د مداخلې د عواملو په اړه خبرې ونه کړئ بله لار نشته او نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې له ځانه سره ولرئ.
دی همداراز وایي چې پاکستان په افغانستان کې د خپلې ګټې د تامینولو لپاره له ډیرشو کلونو راهیسې ناسم سیاست پر مخ وړي او افغان حکومت نه دی توانیدلی دغه هیواد ته قناعت ورکړي چې په سوله کې د دواړو هیوادونو ګډې ګټې نغښتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنۍ رسنیو د یو راپور له مخې د پاکستان د مشران جرګې یو غړي مشاهد حسین ویلي چې طالبان د پاکستانیانو دښمنان نه بلل کېږي او افغان طالبان د پاکستان په خاوره کې اسلام آباد ته ګواښ نه جوړوي. ورته دوګونی نظر امریکا ته د سفر پر مهال د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په څرګندونو کې هم معلوم شي چې وایي هیواد نس کولای په یو وخت کې هم له طالبانو سره وجنګیږي او هم هغوی سولې ته راوبولي. د چارو کارپوهان وایي لازمه ده چې حکومت د پاکستان په وړاندې په خپل چلند کې لا نور جدیت وشي. عباس نویان یو له دغو کارپوهانو څخه دی.
افغانستان بعد افشای مرګ ملا عمر
افغانستان د ملا عمر د مرګ تر افشا کېدو وروسته سم سیاست غوره کړی چې پاکستان یې خپل طرف ګرځولی دی. معلومداره ده د افغانستان سیاست مداران باید لا زیات جدي کار وکړي.
ښاغلی نویان وایي د پاکستان دا ډول چلند اوس په دغه هیواد کې دننه او دغه راز نړیوالې ټولنې کې هم ځینې مخالفین پیدا کړي او اوس هڅې کېږي څو پر دغه هیواد د تروریزم څخه د ملاتړ د بندېدو په خاطر فشارونه راوړل شي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه د ماشام له او بجو وروسته په همدغه څپه یعنی منځنۍ څپه 12 شپږ نوي اوریدای شي. تاسو اوس د ازادي راډیو اوریدونکي یاست. د فرانسې یو چارواکی وایي چې په پاریس کې د جمعې د شپې حمله د سخت دریځو وسلوالو دریو هماهنګو ډلو کړی دی. د پاریس سارنوال پرون یوه کنفرانس ته وویل چې په دغو حملو کې له وژل شویو تروریستانو یوې په خټه فرانسوی دی. په پاریس کې په وروستیو حملو کې د وژل شویو کسانو شمېر 199 ته لوړ شوی دی. سالم محمد صالح په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په فرانسه کې د 199 کسانو تر وژل کېدو وروسته چې د دغه هیواد په تاریخ کې یوه خونړۍ پیښه ګڼل سوې، فرانسویان ویریجن دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په پاریس کې د ډزو او چاودنو مسؤلیت منلی او ویلی دي. دغه بریدونه یې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي او پر اسلامي دولت ډلې یا داعش د هوایي حملو په عکس العمل کې کړي دي. د فرانسې چارواکو ویلي چې د وسلوالو دریو هماهنګو ډلو دغه بریدونه د پاریس په شپږو موقعیتونو کې کړي دي. د پاریس سرنوال فرانسوا مولن وویل وطن تروریستان چې ټولو یو ډول انتحاري واسکټونه اغوستي وه په دغو حملو کې وژل سوي دي. د مولن په خبره د جمعې د شپې د حملو په نتیجه کې 325 تنه نور ټپیان سوي چې د 99 تنو وضعیت نازک دی. د پاریس سرنوال وویل یو برید کوونکی په فرانسه کې زیږېدلی و. هغه د شنبې په ورځ په پاریس کې یوه کنفرانس ته د معلومات ورکړل. هغه تروریست چې په باتاکلان سیمه کې حمله او برمتنیونه پیل کړه د ګوتو نشانونه یې پیدا او دی رسمن وپیژندل سو. دی د 1915 میلادي کال د نومبر په 1 په ایسون کې زیږیدلی. د 2004 او 2010 میلادي کالونو ترمنځ اته جرمي سابقې لري. دی کله هم زندان ته نه دی اچول سوی، خو په 2010 میلادي کال کې یې نوم په یوه امنیتي دوسیه کې د بنسټپالنې په خاطر ثبت سوی و، خو تر دې خونړۍ پیښې مخکې په کوم تروریستي جرم نیول سوی او تورن سوی نه و. د پاریس د څارنوال په خبره د پاریس د حملو په تړاو هغه درې کسان چې د بلجیم پر پوله نیول سوي یو یې د فرانسې تبعه دی. د زیاته کړه یو بل برید کوونکی چې مړی د فرانسې ملي سټډیوم ته نږدې موندل سوی پیژندل سوی دی چې د فرانسې اطلاعاتي سرویسونو یې په اړه معلومات نه درلودل. په همدې حال کې د یونان چارواکي وایي هغه دوه کسان چې د فرانسې د پولیسو لخوا تر تعقیب لاندې وه د روان کال په لومړیو کې یې ځانونه د پناه غوښتونکو په نوم په یونان کې ثبت کړي دي. د بلجیم چارواکو هم اعلان کړی چې په پاریس کې د سویو بریدونو په تړاو یې څو کسان نیولی دي. بلخوا د نړۍ رهبرانو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما نیولې د روسیې تر ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو پورې پر دې پیښه خواشیني څرګنده کړې او د فرانسې له ولس او حکومت سره یې خپل پیوستون اعلان کړی دی. بریتانیا ویلي چې نن یکشنبه په دې اړه یوه فوق العاده غونډه رابولي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دغه بریدونه د فرانسې پر ضد د یوه جنګ اعلان بللی دی.
فیض الله ترکی ازادي رادیو ته پرستولي پیغام کې لیکلي وایي د فرانسې تروریستي حمله د افغانستان په حالاتو څه تاثیر لري. غلام غوث لیکلي دي چې د حمله د دې لپاره ستایم چې نړیوال د افغانستان له حالاتو خبر شي. یو بل اوریدونکي جهان آباد به لیکلي دي چې دا حمله د تروریستانو کار دی او هدف یې دا دی چې مسلمانان په نړۍ کې بدنامه شي. دا وی د اصلي رادیو د دروتنو افریدونکو نظرونه چې د افغان بیسین د تاسو ته لښمیري لاري راستولې وي. تاسو اوریدونکو هم د ټلیفوني شبکو په اړه کغوري چې خپل نظر له نورو سره شریک کړئ. څو شیبه وروسته مایکروفون ستاسو خبرونه پیل شي. سر له اوسه کول شي چې د افغان بیسین په تاسو ته لښمیري نظرونه راوستوي. خو په فرانسې کې د تروریستي برید په اړه د پدغه هیواد کې د یو افغان نظر اورو. په فرانسې کې وروستي تروریستي پیښې د ځایي اوسیدونکو ترڅنګ هلته میشتو کډوالو هم غندلې دي. افغان کډوال عبدالمالک مالک د فرانسې په ختیځ ښار ستراتسبورګ کې میشته. سالم محمد صالح د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د جمعې د شپې تر حمله وروسته وضعیت څنګه دی.
په فیسبوک په ټولنیزو رسنیو کې او په نورو رسنیو کې تر نورو زیات کډوالو زیات عکس العمل څرګند کړی دی. د دغو پیښو په غندنه کې تر نورو جدي اقدامات کړي دي. وجه څه ده چې کډوال تر دا نورو زیات عکس العمل څرګندوي؟
اکثر کډوال چې دلته راغلي دي د ځایي پېښو له امله چې په خپلو مملکتونو کې دغسې عوادث او دغه چې وحشیانه عملونه ترسره شوي دي، ډېر مجبوریت نه راغلي دي. دغه په اروپا کې د نړیوالې قانون په اساس د بشري حقوقو چوکاټ کې دلته خبرې شوي دي یا د دې په اړه کې دي او سربېره راغلي اروپا ته. دغه وحشیانه پېښې دلته بیا ګوري، طبعا په مهاجرینو باندې ډېر بد تاثیر کوي.
چیرې واست؟ په کور کې واست؟ په رستوران کې واست؟ په کار کې واست؟ تاسو چیرې حضور درلود؟
زه په یو رستوران کې وم. زه رستوران کې وم او د رسنیو له لارې په بارسلونا کې
په هغه شیبه کې ستاسو احساس څه و؟ ځکه چې په فرانسې کې څو میاشتې مخکې هم دغسې یوه پېښه سوې وه چې ډېر انعکاس یې وکړ په نړیواله کچه.
نه به دا اولنۍ پېښه وي او نه به دا وروستنۍ. دغه وحشي پېښې ډېرې پخوا په افغانستان کې ما وخت تېر کړی دی او په افغانستان کې ډېر سخت جګړه ځپلی هېواد دی او زه د هغې زېږنده یم، په دغې هېواد اوسېدونکی یم. دغه یم او چون داغلی یم د دغه وحشیاده اعمال الله ته چې کوم سره هلته ژوند ډېر سخت و. زه دلته راغلم کوم وخت کې چې زه خبر شلم د دغې پېښې نه، ډېره بده پېښه وه. انساني ضد عمل دی، ټول خلک دته بد بوي.
په فرانسه کې میشت افغان عبدالمالک مالکو له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی، خو اوس په مرزیه احمدزی د دې سیات لاند خبرونه واوروي.
د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې 150 تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان احمدزی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بیول کیږي. د سلوکي چرواکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د ویسرخي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو له ډلې 10 تنه افغان پناه غوښتونکي دي. ترکی چرواکی وای په ترکیه کې د لادرکه افغان ادباو د اوسېدو ځایونه مشخص شوي دي. پاکستانی چرواکی وای د افغانستان پولي تاثیر مولس مشکوک وسلوال وژل شوي. د فرانسې چرواکی وای په پاریس کې د وژل شوو کسانو شمیر 129 ته لوړ شو. په ویانا کې د سوریې د سولې د خبرو په اړه د جګپړو چارواکو په غونډه کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو په هدف د سیاسي انتقال د مهالویش پر سر موافقه وشوه. د اوکراین چارواکي وایي په تیرو سبان د 24 ساعتونو کې د دغه هیواد په ختیځ کې د دولتي سرتیرو او روس پلاو بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه کې 15 سرتیري وژل شوي دي. او د امریکا دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش یو مهم مشر د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په یو برید کې په لیبیا کې وژل شوی دی.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف هر یکتون را خوش آمدید میگیم با برنامه میکروفون شما که تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. در این اواخر برخ سر و صداها از مشکلات مخابراتی در برخ مناطق افغانستان شنیده می شود، در حالی که حدود 7 میلیون مشترک شرکت های مخابراتی در افغانستان وجود دارد، باز هم برخی گزارش هایی وجود دارند که در مناطق از افغانستان این شبکه ها به درستی کار نمی کنند و یا هم توسط مخالفین مسلح دولت مزاحمت می شوند و در کارهای از اونا برخی مشکلات صورت می گیرد. در منطقه شما چگونه است؟ آیا سیستم مخابراتی در جایی که شما زندگی می کنید درست هست؟ آیا مشکل دارین خصوصا در بخش استفاده از تلفن های موبایل؟ در این مورد برنامه امروز میکروفون شما را اختصاص دادیم و با شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی تاسو ته وویل، نن په دې موضوع ستاسو نظر اورو چې له مخابراتي یا د موبایل تلفون له شبکو څومره راضي است، د دغو شبکو ستونزې څه دي، کېدای شي ځینو خلکو ته قیمتونه ښه نه وي، مناسب نه وي، ځینې ممکن دا ادعا ولري چې له دوی نه کریډیټ وهي، او ځینې نور ممکن دا شکایت ولري چې د دولت وسلوالو مخالفانو په ډېرو سیمو کې د موبایل کمپنۍ منع کړي دي، فعالیت یې نه پرېږدي. البته داسې راپورونه هم شته چې په ډېرو ځایونو کې دوی د موبایل تلیفوني شبکو آنتنونه یا برجونه الوزولي دي. که تاسې غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، هم کولی شئ چې د تلیفون له لارې له موږ سره تماس ونیسئ، هم د سکایپ له لارې radio.azadi.azadi.radio د اسکایپ پته ده او د افغان بیسیم د شبکې لاري په 8013 شمیري هم پیغام یا اس ام اس راستولی شي. د ټلیفون شمیري دی 0590235 او یا هم 0590235.
بله، شماره ها را ما هم براتان تکرار میکنم: 0799-203-540 و 0700-822-755. از طریق تلفن های افغان بی سیم تان میتونین به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه به دری و پشتو بفرستین. لطفا نام و محلتان را در پیام های خود ذکر بکنین و خانه بنویسین پیش از اینکه بر ما پیام خود را میفرستین. لطفا یک بار بخونین که پیامتان واضح و درست باشه. ببینیم شنونده حوال ما چی گفتنی دارن. بفرمایید سیب رادیو آزادی است.
سلام علیکم، من سیب جورا سیم واخه.
سلام سیب، بفرمایید میره بونی.
ما در حالت لیل و نزولی چند بار تماس هم نمی سیب در نوزی بخ ما مخارب در مشکلات در از فاعت پهنی سب افعال تا روزن بعد از او اصلا نمی خواهم چرا.
بله، از پنج صبح گفتین تا چی وقت؟
تا سه بجه کار میکنه در سوله چرخ دیگه کار نمیکنه. یه که
ای تنها یک شبکه مشخص است یا تمامی شبکه های مخابراتی کار نمیکنن در سوله چرخ؟ تماس از این شنونده ما فکر میکنم از همه حاله که ساعت 8:30 از قد شده.
دمده تلفنی شبکوی وستونزه. بل عبریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
بفرمایید سر رادیو آزادی است.
سلام علیکم، توخیم در زبل ویلر تشدیر و لکوالی فکرمانس که کاروان ستا او نیمی ساب او در آزادی رادیو تیم کارکون کام رو دیم کخول نیمی در سلامون اولان.
سلام مرتو سی توخی سی
مرابونی
دا چې تاسو موږ سره موضوع نن انتخاب کړی ده، البته ډیر اوریدونکي به دا شبکو ځخه انتقادونه لري یا د شکایت لري او لا غو ځخه موږ د شاګیدو ولسوالۍ خلک یو زموږ د شاګي په ولسوالۍ کې شبکې یوازې د بیسیم شبکه ده، هغه هم یو په دې باندې د بیسې کیفیت یې ډېر ضعیف ده، سم کار نه کوي او د سلام یوه تنبلي استدا خو مو مطلق په نامه باندې د هېڅ کار هم نه کوي. او بل موږ ترې ځینو لرو، زموږ ولسوالۍ تقریبا دویم لکه نفوس لري او ډېر مشتریان لري، موږ چې په شاجوي کې ترې ځي یوې شبکې هم نه ده فعاله کړې. او بل یې انټرنېټ دومره ضعیفه ده چې موږ د شپې تر دولس بجې لکه پیژلمی چې کوو بیا موږ راکښېنو، بیا موږ له انټرنېټ څخه کار اخلو. موږ د شاجوي په ولسوالۍ کې نه د اریبا انټرنېټ کار کوي او نه د بیسیم، او سلام خو بیخي یو مخ مکلک ده، مکالمه یې هم کار نه کوي. موږ له دې مخدراتو له ادارت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ د شاجوي ولسوالۍ، البته تاسو هم په خبر یې چې ډېره غټه ولسوالۍ ده، په دې د شبکو کیفیت او خاصتا د انټرنېټ او د تلویزي موږ دپاره فعاله
کړي.
زموږ دا خبرې دي
مخدراتو
عصري ټکنالوژۍ ادارت دا واضح ساتلو توجه د خنړۍ منم.
سلام و شکر، سلامت باشین. ګلمیران عثمانخیل از ولسوالۍ نهرین بغلان در پیام خود نوشته کرده: چی شبکه های مخابراتی در افغانستان به مردم سهولت زیاد را نسبت به گذشته فراهم ساختند، اما گفتند که بعضی شبکه ها هزینه پنهانی دارند. خالد صمیم از ولسوالی دولت شاه لغمان نوشته کرده که شبکه های مخابراتی در افغانستان بزرگترین سهولت در کار و وظایف مردم به بار آورده، اما نرخ های شبکه ها گفتند بسیار بلند است که اکثر مردم به خاطر بلند بودن نرخ ها نمیتونن از این شبکه ها استفاده کنند. و انور ملکزاده از ولسوالی دولت شاه لغمان هستند، اینا هم نوشتند که خدمات این شبکه ها قابل قدر است، اما یگانه چیزی که باعث نارضایتی مردم شده معامله ایشان با مخالفین دولت است که از طریق شب خدماتشان قطع میشه. بهتر است امنیت این شبکه ها در مناطق ناامن به مردم محل سپرده شود و با مخالفین نباید معامله صورت بگیره.
ل نورستان ولایت څخه قاری محمد مدنی لیکي وای په مرکز پارون کې دوه اونۍ کیږي چې روشن شبکې فعالیت د تخنیکي ستونزې له امله بند شوی دی. د مخابراتو وزارت او شرکت له مسؤلانو څخه هیله کوو چې دغه مشکل حل کړي. د بل اوریدون که چی لحلمن سخه پیغام را کرده لسنگین و لسوالی سخه حاجی شمس الحق ده دوی وی چه مخابراتی شبکه ده آمو خلکو لپاره لوی وسایل دی خو طالبانو په هلمند کې بندی کردی دی دوی ویلی دی چه پا زنگر دیول پا شمالی و لسوالی لکه سنگین که ده شبکه کار نکوی او اوس په هم ده تلیفون لاری اوریدون که تنو بطور کو میربانی
بفرمای سب رادیو آزادی است
و علیک سلام در خاطر بیان سامان خبری بود
مهربانی کوی سب
ما خبراتی چکه ما خبراتی هم دوید در خیه و در خاص وزگام سوالی طالبان در در میاش که یه لکلی ویسی و در در وزی که یه لکلی اغام بجبندی علاسی بس مجگر فتلور بجو مخی بندی بله بخیر دیر مشکل لیکن از مرد فارق بخیر دیر آسان کرده خوب بله از مرد فارق خیلی طالبانی بس کنه پریردی نه در شپیه الهی بس در صورت و تیری ساعت که پیلزه ساعت بس کنیه بس دیر کلیپ مشترکه یه نه یه ترنس و حالا بخیر کلیپ نیلتم
بله سب منانه چه تلفن مو کوا نظر مو ترگن کوا شده چه وست مو عدیقل تلفن کار کوی بله اردون که لروزن معرفی که یه آزادی رادیو ده
بفرمان سب
هلو
مهربانی صاحب
بله صاحب اورو مهربانی کوی صاحب
السلام علیکم سلام صاحب اول خوشاله سلام در توانی سلام نما کلیه شبکو مبارک یا وضاحت در کوم خپل قابل کې او سم احمد منن نوم ده
بله
خو مشکل ډیر زیات تا کوم شاین چې دوی سي مثلا پکیج ورکی یا پکیج په خپل وخت باندې په خپل طریقه باندې هیڅ نه پوره کوي دا وخت کې ختمیږي او اکثر په هغه کې غلاوی ډېری کوي پیسې دي هغه نه وخوړل کي موبایل نه او هغې مې علت نه معلوم انټرنټ هم چرن دغسې دا انټرنټ 3G دی بای ډېر سرعت ولري او ډېر ښه هغه ورکي خلکو ته خو هغه انټرنټ هم دغسې حال کې ده دا ښه خبره ده چې په افغانستان کښې خو دا مخابراتي شبکې زیاتې شوې خلکو ته هر چې ته سهولت ورسېده خو متاسفانه هغه شی لکه په دا نورو اداراتو نورو مسایلو کښې چې ستا په شبکو کښې هم ډېر زیات ته غلاوې دي صحیح سرویس نه ورکوي دا یو هغه ارزو تاسو ته مره چې خدای پاک دې وکړي چې دا خلک دې ته متوجه شي او خلکو ته صحیح هغه خپل حق هغه خپل هغه سهولت صحیح طریقه باندې ورسوي
ډېره زیاته مننه چې ټلیفون مو وکړو بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است
سلام لازیدنکم وای که چیر از ما پر نعمتو باندې تاسو شکر وکړئ زه به درجات کم او کوم چیرې بیا ناستاسي د نعمت بیا به تر دغه بالا مصیبتونه در باندې راځي نو زما خبره دا ده چې دغه مخابراتي شبکې چې دي زموږ خپل په ولایت کښې تقریبا شپږ شبکې کار کوي او تر افغان دې سیم تېره نور یې بېخي په ښه کیفیت کار کوي دا زموږ په منطقه چې افغان دې سیم ډېر ضعیف کار کوي خو یوه خبره زه درته کوم دا د دغه مخابراتي شبکو برکت دی سابقه کښې به زموږ یو مصیبت چې به راغی یو مړی به مو وسو په شپږ میاشتې موږ خپل مړې نه خبرېدلو نن کولی شي چې یو سړی په یوه دقه کښې د امریکا سره تماس ونیسي د کاناډا سره او د پاکستان سره د نورو دولتو سره خپل د مړي او د ژوندي د حاله خبرېږي یو خو دا برکت دی او بل سابقه به موږ مخابرو ته ولاړو هغه به نه رارسېدی نن په درې روپۍ یا په دوې روپۍ یا په دوې نیمې روپۍ موږ په دقه کښې تماس نیسو په پېنځو دقو کښې موږ خپل هر مشکل حلولی شو او یوه خبره زه درته کوم د افغان بېسیم څخه موږ یو تشکر باید موږ وکړو چې جوزجان فاریاب سرپل او بلخ سمنګان ته دا تخصیب رالېږلی دی نن دومره تخصیب دی چې فرضاً پېنځه افغانۍ زموږ ته کولی شي کاټوي او موږ په یوې روپۍ باندې اته دقیقې خبرې کولی شو نو دا یو غټ تخصیب دی او دا د مخابراتي شبکو برکت دی او یوه غوښتنه زما د دې مخابراتي شبکو د مسؤلینو سره ده باوجود د دې چې ټول افغانستان که چېرې تهدید وي ټول افغانانو تهدید سره متوجه دی موږ هم سربازي کوو موږ هم تر تهدید لاندې او لیکن د تهدید په معنا دي دا خپلې شبکې پر مسلمانانو او پر افغانانو نه بندوي دا زما نظر و
بله تشکر میکنیم از شما، سلامت باشین. و همونطور که میدانین در جریان در 12 سال گذشته تکنولوژی و مخابرات در افغانستان یک دستاورد خیلی بزرگ به حساب میاد، به خاطر از اینکه تعداد زیاد از مردم از این طریق از افغانستان به مناطق مختلف تماس میگیرن و کشورهای مختلف البته در میان خود افغان ها. و همچنان اهمیتی که داره ایست که خیلی زیاد متوجه شدن از اهمیت امی تکنولوژی، خصوصا انترنت که سهولت های زیاد را فراهم کرده و حتی با وسیله استفاده از برخی سافت ویر هایی که در موبایل ها میتونین شما را از طریق انترنت دانلود بکنین، حتی میتونین به صورت مجانی صحبت کنین مثل اسکایپ و وایبر و از اینا که خیلی در این روزها در افغانستان مروج هم شده.
بله، نو که چرته جنگ جګړه اجازه ورکړي او د افغانستان مخابراتي شبکه نور هم وده وکړي او انټرنیټ ټولو نقطو ته ټولو سیمو ته ورسوي او قوي انټرنیټ ورسوي، نو تلیفون به تقریبا ټولو ته وړیا شي. د واتس اپ او وایبر او دغه ځینې نور شان شته چې تلیفون بالکل وړیا ده او ښه کیفیت هم لري. بیا به نه څوک د کریډیټ شکایت لري چې کریډیټ مې کم شوی دی یا خوړل شوی دی، او یا به همدا شکایت نه لري چې تلیفون مې قطع کیږي. نو خدای دې وکړي چې مشکلات کم شي او د مخابراتي شبکې انټرنیټ لا قوي کی او لا سراسری کی.
بله، و اگر شما میخواید که مصرفتون نشه و بتونین از طریق انترنت با ما تماس بگیرین، آدرس ماست رادیو نقطه آزادی، برای ما تماس بگیرین و اسکایپ ما همه حالا فعال است.
در تلفن لاری اوریدون که لرو مهربانی
بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم فاروق، خبر کوم جلال آباد څخه.
مهربانی کوی فاروق صاحب،
زما وختنه مخابرات شبکو څخه دا چې د تخنیکی جلالو پر د ټول کې د افغاني ګران څخه مراجعه ته خدغه نه ورته تا کس پاکستان څخه فارغ شوی دی، هغه پاکستانی دی، هغه ته دوی خو هغه هغه فرصت ورکړي چې کار وکړي. دا کس د افغانستان لري پاکستان ته هغه د تحصیل کړي په مخابراتي فاکولټي کې د هغه زده کړې کړي دي، هغه نه چې هغه دوی به چانس نه ورکړي چې پاکستان کې تعلیم کړي. دا دوی ډېر منفي نقطه ده.
بله، دا خو په کار ده چې یو افغان په حکوم کار وپیژي باید لومړیتوب یې غته ورکړی شي. کور دی ودان دا هم یوه ستونزه وه چې تاسو یاده کړه. بله، اورېدونکی له رو مهرباني آزادي راډیو
بفرمایئ. سب رادیو آزادي است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ.
اولو جان لالا پوسی کی جی وطن تلا کا جمع میں اور غور دیئے بالا ہوا رہا لما جمع پوسی جانی ہے
تاسی
جان نکی تاکو بانی لور نا سیر شبکی جنا.
بله، تاسی دی مخابراتی شبکو پا آر خبری کروی که کمی بلی موضوع پا ارتباط زموش موضوع نن داده چی ستاسو پا ولسوالی که چنگ دای دی مخابراتی شبکو وضعیت چنگ دای؟ نه تلفن قطع شو. خیر، بل اوریدون که لروزان معرفی که یا آزادی رادیو ده
بفرمایید. سب رادیو آزادی.
سلام و ادب خدمت شما. اسم فاروان جاوید نعیمی هستم، همکاران بخش تکنیک و شنوندگان محترم. حال نیازی هستم از فاروان هم بهتون در خط تلفن.
بفرمایید.
تشکر از شما نعیمی صاحب. البته بازم موضوعتان خوب و قابل البته شنونده است. ببینید که در مورد مخابرات همچنان شبکه های تلفنی، البته در طول 14 سال گذشته همین 7-8 کمپانی و همچنان شرکت هایی که در افغانستان البته فعالیت خود را آغاز کردن، البته متاسفانه ها نتوانستن که مثل کشورهای جور و منطقه واری امو تهدا گذاری خود را البته به درست میاری و منظم پایگذاری و سازگذاری میکردن که خدماتشان برای همیش برای تمام مردم افغانستان در سایر نقاط افغانستان میبود. ببینید در طول 14 سال به صدها میلیارد پول را از ملت افغانستان اینها عرض کردن. البته اینها بازم با وجود آن نتوانستن که چون که افغانستان یک کشور پیستانی است، البته نمیتواند که پیش از یک کیلو، دو کیلو، پنج کیلو پیشتر یک پای مخابراتی پیشتر فعالیت خود را آغاز کند. بازم اینها نتوانستن که مو تاورها مو پایه‌های وسیع آنها را در سایر نقاط افغانستان جای بجا کنند. از یک طرف در مقابل حوادث البته فیزیکی و از طرف دیگر در مقابل همه مخالفین و دشمنان که میخواهند که پایه‌ها را از بین ببرند مقاومت بیشتر داشته باشد اینها نکردند. اما خدماتشان برای مردم افغانستان قابل توجه نبود. ببینید ارتباطات مخابراتی در افغانستان بسیار ضعیف است، زیرا که بلند بودن نرخ‌های مقاومتی و سایر امکانات برای مردم افغانستان بسیار ناچیز و کم است. از همین سبب است که مردم افغانستان همیشه شکایت دارد. خدا کند که وزارت مخابرات و هوانوردی در این قسمت توجه کند، از یک طرف نرخ‌ها را پایین دارد و از طرف دیگر منظم یک سیستم را اساس بگذارد که همو بتواند که برای مردم افغانستان از طریق شبکه های مخابراتی یک سهولت بسیار مفید و ارزان برایشان تمام شود. و این پروسه که فعلا ادامه دارد این باز نمیتواند که البته با گذشت اندک وقت البته شاید که از بین برد، فعالیت های بسیار محدود و قابل ملاحظه اصلاح کند که در اندک کارهای اساسی را انجام بده.
تشکر از شما هم.
سلامت
نیازی.
البته نیازی سه به دو مسئله چی اشاره کرده چې افغانستان غرنی هیواد دی او په غرنی هیواد کې نسبت یو اوار هیواد چې غرونه التکم دي ډیرو انټرنونو ته ضرورت دی، ځکه هم یو مشکل چې د افغانستان مخابراتي شبکې لري چې قطع کیږي یا کله کار نه کوي. یو علت یې هم همدا چې غرنی هیواد دی نو ډیرو زیاتو انټرنونو ته ضرورت دی او ډیر زیات انټرنونه خو ډیر مصرف لري، نو ځکه دا مشکل هم شته.
بله، عبدالستار اخونزاده که از یکی از مناطق کوهستانی البته ولایت بادغیس ولسوالی بالامرغاب پیام فرستادن، گفتن که در اینجا از طرف شب آن تنها قطع میشه و از طرف روز فعال است. گفتن سه شرکت مخابراتی فعالیت داره. عبدالحیات خاکسار از پروان از ولسوالی شینوری نوشته کرده که برخی از شبکه ها در اینجا گفتن جریمه های را افزودن و گفتن در منطقه شان تنها شرکت مخابراتی افغان ویسیم کار میکنه و سایرین نه. و خیرالله محمدی نوشته کرده که در ولایت هلمند اینا گفتن البته در صفوف اردوی ملی هستن، شبکه های مخابراتی از طرف مخالفین قطع میشن.
یوسف لکندهار لیکلی دی وی شکر ده چه مخابراتی شبکه پا کندهار که فعال دیده وی چه پا کندهار که ده دیدون رو پا نسبت افغان بیسیم بهتره ده. قاری همت لغمان لعلینگار و لسوالی لیکلی پا افغانستان که ده مخابراتی شبکو لوی مشکل ده انترنت ضعف ده دی وی چه جی تری خدمات پا ولسوالیوی که نشته.
بله، ببینیم شنونده ما که فکر میکنم از طریق اسکایپ هستن، نه از طریق تلفن. بفرمایید سب رادیو آزادی است. مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
افغان کندار نه خبر کوم.
مهربانی کوی سب.
سفتول سلام علیکم.
سلامت اوسئ.
دغه شادي زای دی او دا د کاری صاحب چوونه تا د تا صاحب نه موږ چې اوس موږ دلته په کور کې ناس یو ارزای چې یو صالح کې مقدار ملک په تلیفون کولای شو اڅو کار مخ دا نه څه کولای مو چا په تلیفون کوي خارج تا کندهار شهر ته بل هغه په ډیر پیسو باندې بس اوس به پر دا د تیر څه چې دی بل اتي کندهار شهر ته بیا تلیفون کوي خارج نو ډیر څه د خوشالي زای چې موږ لري او په جیب کې تلیفون کوي.
بله بله.
یو څار ځان چې تلیفون په ډیر کټي په داخله شبکې هم ډیر بيسه کټي.
بله.
او تکای صاحب ور موږ خواته دې ورې خواته ارزان نو فرصت خواته کندار ډیر ځان دی بيسي مو دام ځانګ. او دې خواته بيسه ارزان.
بله صاحب. یعنی دا هم تفاوت شته چې په ځینو سیمو کې ارزان دی او په ځینو سیمو کې ګران. ډیر عجیب دی.
د دې دی په یو باندې په یو باندې د دې خبرې کې موږ دا
تشکر.
یک شنونده داریم از طریق اسکایپ که منتظر ماندن. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم جناب ساروان صاحب، خدمت شما سلام های خود تقدیم میکنم. خروت هم سه.
بله مهربانی.
انجینر متی الله خروت. دغه پاتلر زه غواړم چې سلان خبرې وکم. یو خدا چې ټول دوستان به ډیر ښه سیستم جوړ شوی د پخوانی عادي تلیفون لپاره تل پاکستان ته هغه جین به خبرې کولې خو زه خدمتونه سوي نه دادي قدروار خبره ده. اما اساسي خبره ده خدمتونه وړیا نه دي، خدمتونه دوی د سرایګان موتات نه راکړي. یو لاند مثال زه تاسو ته وایم، دغه دولت د افغانستان د مالیات خاطر په هر کریډیټ کارت باندې 10% پیسې ولګولې. دغه 10% پیسې چې دوی پلس ورځو کې حساب پلاتینی میلیون افغانۍ شوي، اتری میلیون افغانۍ چې پلس ورځو کې پلس فیصد او کیسو نه وی فیصد پیسې چې حساب کړي د شرکتونو دوی په کال کې میلیاردونو ډالر لاس سره وني. دغه میلیاردونو ډالر د آیا دوی مخابرات محترم وزارت ته؟ بله
میلیاردونو ډالر
میلیارد نه په حساب ما سنجش کړی خپل صفه کې مچولی په دې څوارلس کالو کې $2 میلیارډ نه هم زیات ګټه کړی، یعنی $0 میلیون نه هم زیات ګټه کړی. په دغه سنجش چې وزارت محترم مخابرات اعلان وکړي چې د رئیس جمهور د فرمان په اساس 40% پیسې د کارتونو د خلکو نګرځي پلس ورځو کې 3 میلیون افغانۍ شوي، دغه افغانۍ په میاشت ما زر پلس ورځې په میاشت بیا په کال بیا په څوارلس کالو کې په مجموع کې زما صفه کې ستا بیا ارقام زه تاسو ته ایمیل لیږم، یعنی خپل خبرو مسؤلیت زه اخلم. بار بار ما ولسمشر ته ویلي د میډیا لارې نه د تاسو لارې نه چې واورور دغه اداره ده په نامه د اترا، دغه د اترا اداره دومره عواید لري چې د افغانستان دغه ټول ملکي مامورین او معلمین ته معاش ورنه ورکول کېږي. زه په مسؤلیت دا خبره کوم که چېرې دغه اداره اترا چې د وزارت مخابرات یو برخه ده د مخابراتي اداراتو تنظیم کوونکی ده، دغه ما ته وسپاري زه هیڅ مالي نه بودجه نه اخلم د افغانستان ملکي مامورینو ته. خدای رو ته وګورم دا اوس نیمه بودجه ماشو باندې تلی. دغه وزیر صاحب چې راغلی د یو قوم نه اشخاص افراد راوړي دي، 100 کسان هر یو ته 1 لک افغانۍ تعین کړی ده معاش. نو دغه فرعي مسایل دي چې دغه معتاد مسؤل د پیسو نه اخیستل کېږي د بل چا په جب کې ایښودل کېږي. دا درسته ده چې مخابرات خدمت کړی د بعض دوستان انټرنون شکایت وکړه. اکثر ولایت ته زه تلم او سولر سیستم نه ضرور نه چې د برق نه غځای کې دوی انټن ولګي چې برق سیستم هغه ځای کې دوی باید انټن ولګي چې هلته پوسته سته، مثلا پوسته امنیتي پوسته سته. اکثر شرکتونه مخالفین سره روابط لري، روابط په دې مانا چې زه غزنی نه دقیق خبرې مدي میاشتې 50,000 افغانۍ کریډیټ هر قومندان ته دوی لیږي چې وره را زموږ پایو سره غرض مه کوه. دا دقیق ده، امنیتي ارګانونو سره هم دا خبره شریک کړی. هغه زما دوست چې هلته په دغه کې ده هغه راته ویلي چې دغسې دقیق موږ ته ګریونټي نه لیږي چې تاسو زموږ پایو سره غرض مه کوه. یعنی دا یو رشوت کار کول د سیستم مخابراتي د ادارات له خوانه چې کنه وای د شپې له خوانه قطع کوم. دوی کولای چې دغه مشکل ظرف لپاره هلته چې پوستې موجود دي پوستو ته د خپل انتنون انتقال کی پای انتقال کی سولر د ورته ولګي سم صفه خدمت کیږي ټولو ته. دا بانی دي خوش چې ولاد د شپې له خوانه یا سازوم یا ماتن کریډیټون راکه. نو په دې مفهم چې د امنیت خرابتا
کی نمیکنی که در مناطق دوردست خیلی مشکل است حفاظت از همی آنتن های شبکه های مخابراتی و پوسته ها هم چنان که میبینید در برخ از تحرکات مخالفین مسلح دولت هدف قرار میگیرند.
ببینین یک مسئله است، حکومت افغانستان مکلف است با وسیله قوای مسلح خود در دورترین نقاط از حاکمیت ملی استقلال می تامین ترجیح افغانستان دفاع کنه. در دورترین نقاط ما میال میبینیم پستایشان واس چی است افراز شده اوج خدمت میکنه. دورترین نقاط در کنر در برترین نقاط در قندهار میال تنگی ابریشم در جاهای است اوج کو پستک مال میشه و پستک میره میتونه پالیش اینا همه انتن خود نس کنن. حتی همکاری بخواین از پستای امنیتی حکومت افغانستان مسئولیت در مقابل از اینا کی کار کنند. اما اون دستای است اینجا مسائل دیگه است، مسائل موضوعاتی است که نمیشه آدم نمیم دو دفعه چند دفعه که امروز شما وقت گرفتی میره بگویم میشه با یک برنامه مکمل زیر آسمان کبود گرفته شد. ما روی با اسناد میایم میشینم صحبت میکنم نماینده از اونها هم صحبت کنم باز میتونم ما متن رو قناعت بدیم.
حتما خروت صاحب پمدی موضوع به پترشناس مالانی پروگرام که بس که او بیا به تاست حتما بلنه در کوچی تاسی هم پدی اره خپل نظر سرگن که اوس به نور آوردون کتنو بطور
سلام شکر سب سلامت باشم خروت صاحب. ببینیم شنونده های ما روی خط استن منتظر ماندن. بفرمایید سب رادیو آزادی است. مهربانی
بری. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
قادر خان وطنیار من در اینجا ولایت من.
مهربانی کوی قادر خان وطنیار سب
ورور د مخابراتي شرکتونو نه زه دغه غواړم چې د سیم کارتونه دو ولې نه راجستر کړي. زه په خوږیان ولسوالۍ کې یم، زه ښه وینم چې مخالفین د دغه سیم کارت نه استفاده کوي.
بله
بله.
او دوی دا استفاده چې کوي نو ما له ډېر خوشي کار ښکاري. زما سره سیم کارت یې دام راجستر نه دی، خو که دوی راجستر راوباسي زه مجبور مکلف یم چې لاړ شم نمایندګۍ ته او دا راجستر کړم. دوی دا کار ولې نه کوي؟
صحیح ډېره مننه سلامت اوسئ. دا موضوع په ځلونو مطرح شوې ده دا چې ولې نه کوي. دا یوه پوښتنه ده چې که مو په دې موضوع باندې بحث کوو نو حتما به یې له چارواکو څخه وپوښتو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ. سب راډیو آزادي است.
سلامت اوسئ. له کوم ځای نه خبرې کوئ؟
د کندهار ولایت خبره تر سرکو د جوړېدو مثال نو لاندې فرجا مخدره شو کتونه ته تلته د سیم دی تیاسه خوندور دی تیاسه کاتی او په ځینو نورو ولایتو کې کله معنا علمن چې دی الکه نه زیاته ده
او خبرې چې شبکونه ډیر عادت عربي افس سټینډری کله څنګه نو لصالي انا کوم ما نه کلکنه نه کار نه کی طالبان بیا متغیر روان
بله سه منن سلامت و سه بل اوردو
یک شنونده را بله میتونیم بگیریم تا وقت نشر خبرها بفرمایی سه رادیو آزادی است
السلام علیکم سلام ستا تا و نمیشتا
سلامت و سه
مرابانی سه
ما اوردگیلان کاموالی ما دی کابیسه اولی دلسه اولی سوالی سه دی رخم اوزون داکلی دسته با رکستان دی اردی نیلی یا افسر خبری کن
بله مرابانی
زسر داول وارما چی پا کافیسا ولید کی دی سهار دو بجونا در ماخان تر وو بجو پوری دا شبکی کنی بعد دو بجونا شبکی یعنی کار نکنی دی اصلی علیه سره اصلی علیه تمداده دا طالبان اختار شبکو تا من دلدان دلده یو شبکی کارکون دی سرامان تاو گی دو دی بختل ورزالی هم چه تاسو داولی سی تارتوی اوی هم دا مشکل هم دا خود چه من تا اختار را تولتی دی نو پا دی مالی دی مخابرات شکست ها دی دی زهل کومه چی دیتا جدی پاملرنو کی اوال دی دانه چه دا مشکل دا دو دی